السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 22 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې له 12 سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګ د خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی دی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 100 تنه افغان بندیان د افغانستان لوري ته سپارل شوي دي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 270 کسان پورې اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او د ایران د حکومت ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپنن کراچۍ بندر ته ورسېده. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. ښاغلی شریف بیگانه وخت پر ټویټر دا خبره ولیکله او د روسیې د دې ګام هرکلی وکړ. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره چې دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مرسته کوي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي لرله او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. او یو سپورتي خبر دادی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د جون په 14 خپل دوهمه لوبه له ایران سره کوي. د کافیا اتلولیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی سیالي یو د 0 پر وړاندې کوربه قرغزستان ته وبایلله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې پاکستان تور لګولای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حملو په دې هیواد کې زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنونکي نظر هم واخلو.
یو توانمندي ده، خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه کوو، دلته دواړه خبرې موجودې دي.
ایران 9000 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړې دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د بشری حقوقو کمیسیون له پاکستانه غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په پلمه د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دو کالا کی دو نیم کالا چې په ایران کې هم په لار باندې کی سختې را باندې تیرې شوې دي. په ایران کې د تابلو دیوار دی تابلو د استی 4 ملیون روپۍ اخلم.
نړیوال مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د په هیواد کې د تروریستي حملو شمیر زیات شوی دی. بلاول بوټو زرداری له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د حسیب تلاش پراپور کې واورئ.
سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې وروستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزې پیښې زیاتې شوې دي چې د پر پاکستانی طالبانو یا د پاکستان د طالبانو تحریک یا چی ټی پی باندې اچوي. هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي د د دغه ادا او له دې مخکې دغه ډول اداګانې طالبانو تل رد کړي دي. بلاول بوټوز له الجزیرې ټلویزیون سره په خپل نوې مرکه کې ویلي پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او له کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې بیلابیل حملې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرینیتي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. د ول چې د کابل سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرو شاهدان یو. د افغانستان د چارواکو سره دوی فعال خبرې کړې دي او په اړیکه کې دي او ترې غواړي چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. دی وایي په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه و. ترخوای د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه هم درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو په وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه. د طالبانو حکومت له ویندویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل. ځواب یې رانه کړ. خو دوی مخکې ډیر کله ویلي چې تر اوسه یې د خپلو دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو هیوادونه وګواښل شي. د کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو د اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورند کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي دې تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورند کرښې ته څېرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او د دې په وینا شمېر یې نږدې 15,000 تنه رسیږي. خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې وې. پاکستان د دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یو اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خو له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلوې. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترنګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخامخ کړی دی.
حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی زرداری لال جزیرې ټلویزیون سره ویلي وو چې له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر زیات شوی. مرسلین ارسلام د ښاغلي زرداری د دې ادعا په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو جګړې واقعاً په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلویختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده، هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې، نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو، خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته دې ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری، نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه راهیسه چې بیا وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر اخیزه ناسته او شو، په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسلوالو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، کاغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړ پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری. مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنه کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده. خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره. مګر د دې ترڅنګ چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیا بیا دې منطقو کې چې دی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دې ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کم امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسلوالې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارولو لپاره چا ته اجازه نه ورکوو. مګر عملاً به یو نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره، نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمیاړي کې دغه منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دوی دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو مسیګرنۍ خبری مجله اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هېواده د افغانانو د شړلو لړۍ ودروي. یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي، د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن دي. لما سپېڅلې دا شیبه په مستقیم اړیکه سره ده او په دې اړه نور جزئیات اورئ. لما مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب سلامونه تاسو ته. لیدونکو او ویدونکو ته، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان کډواله رویا شیرزی وایي د ویزو د اعتبار نیټه یې ختمه شوې او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو یې 14 کلن زوی د کور له منځه ونیو او له ځان سره یې وړ. اغلې شیرزی چې دوشنبې په ورځ د پاکستان د لوپنډۍ محکمې مخې ته ولاړه وه، وایي ویل چې مصطفی زوی ته مې په تمه یم. ازادي راډیو ته یې همداراز زیاته کړې چې نن د زوی محکمه به خدا نه پوهېږي چې زوی به یې خوشې کړي، زنداني به یې کړي او که به یې افغانستان ته وګوشي. یوې بلې افغان میرمنې چې د محکمې مخې ته یې د خپل میړه په تمه وه او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، په راپور کې زیاته کړه چې په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه، تېره اونۍ د ماښام 9 بجې پولیسي کور ته ورغلل او میړه یې ورڅخه یوړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، له پاکستانه یې غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی، د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي، ځکه د اعلامې په ټکو افغانستان ته په تللو سره ډېری افغانانو ژوند له سخت خطر سره مخ دی. په پاکستان کې د افغانانو زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول، خو په وروستیو 1500 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو فعال مصلفه کاکړ د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوال منونکو هیوادونو هم غواړي چې د افغانانو د کډوالۍ کیسونه د ژر تر ژره وروستي او دوی د انتقال کړي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي حاکمېدو وروسته زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکي د سیمې هیوادونو ډېر پاکستان ته ولاړل، چې دا مهال ډېری دوی د خپلو کیسونو د وروستي کېدو او دریم هیواد ته د تلو په تمه دي.
ډېره زیاته مننه لیمې سپېڅلې. قدرمنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د پرزیدلي جمهوري نظام د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونو لړۍ ودروي. بلخوا د ایران ایرانا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې 9000 هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، د چارواکو لخوا نیول شوي دي او بیرته افغانستان ته راستول شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ د خراسان رضوي د سرحدي ولایت د قومندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا کډوال د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. امید زهیرمل راپور راکوي.
له ایران راوستل شوی یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل موده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد ته تللی و او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایرانی پولیس ونیوه او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو 2 ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
په ایران کې یو بل افغان کډوال علي پناهی چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیس یې ونه نیسي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
دو کله کېږي چې قاچاقي ایران ته راغلی یم. د ایران وضعیت هم خراب شوی، اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي او افغانستان کې هم کار نشته، څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بېلابېلو ستونزو یادونه کړې وه. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې ایرنا خبري آژانس د ایراني چارواکو له قوله لیکلي تیرو 2 اونیو کې له دې هېواده 13,943 افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت امنیه قومندان مجید شجاعي پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تېرې پنجشنبې په ورځ 2463 او د شنبې په ورځ بیا 2540 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر له قوله لیکلي، نو د یو شمېر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په زور له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په زور له ایرانه راویستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هیواد ته ولاړ شي. له دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کې لیکلي، یو نیم کال وړاندې له خپلو دوو ورونو سره له ایران راوویستل شو، خو څو میاشتې وړاندې یې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له دوی 70% ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راویستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو نن په اروپا کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي. لویدیزو اژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري، او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو پراخ او لوی بللی دي. د دې پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین په دې اړه له نورو جزئیات سره راسره دی.
ناټو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویس په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د ناټو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناټو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي، د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناټو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناټو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی، او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکي او سرعت په ګوته کوي، او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونکړي. د ناټو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو 1.5 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 15 مادې له مخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
په اروپا کې د ناټو د پوځي تمریناتو د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. دا تمرینونه نن پایل شول او دوه اونۍ به دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. نن د جون 12 د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان د خپلو کورنیو د بې وزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله له زده کړو بې برخې دي او اجباري کارونو ته اړوتې دي. په دې اړه په راپور کې مو له یو شمیر ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کم مول بھی ادھر آگے میں بیس روپئے اسی روپئے کو کرتے ہیں تین جو روپئے سات روپئے میں کرتے ہیں ہم کا پیسے
دولس کلن جمشید او کوچنی ورور یو ورځ د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دی وی مړی ډوډۍ ګټلو په هیله ماخاموي. جمشید په څلورم ټولګي کې و چې پلار یې مړ شو نو ښوونځی پریښود او کار ته یې مخه کړه. دی خلکو ته بوټونه رنګوي خو وایي
چندان کاروبار نشته په پیسو ایله څو ډوډۍ وشي. که موږ یو چاته د بوټانو رنګولو لپاره لاړ شو نو داسې نازونه راباندې وکړي چې له کاره مو زړه بد کړي. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زموږ ورځې او شپې پرې تېرېږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندی دی خو وایي سپینګیری دی کار نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولی. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکوونکی یم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی 15 کلن محمد اجمل بیا په کار پسې آن ایران ته تللی دی. اجمل وایي پلار یې ناروغه دی او دی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
دوه کاله کېږي نیم کال چې په ایران کې یم. په لار باندې کې سختې را باندې تېرې شوستي په دیواله باندې را لوستي. کاروبار مې په ایران کې دی. تابلو د بار د تابلو دستي 4 میلیون روپۍ اخلم کې اوسې چېرې کې
دا په داسې حال کې دی چې موده مخکې یو شمېر کورنۍ هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بې وزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون 12 د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپلو کورنیو د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پای ته رسېدو وروسته ماشومان کولی شي ښوونځي ته لاړ شي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر اونۍ د شمیر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په ورستۍ برخه کې له بختیار ساحل نه سپورتي خبرونه اورو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تکل شوی چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولۍ او پترس کې سبا خپل دویمه سیالي د ایران هیواد پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي په کابل پر وخت ماښامونی می بجې د قرغیزستان په بشکیک ښار کې پیل شي. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ سیالۍ کې له قرغیزستان هیواد څخه 1-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې د دې سیالۍ په ترڅ کې به د افغانستان مشر روزونکی عبدالله المتیری د محرومیت له امله وجود ونه لري او د هغه پر ځای به پخوانی لوبغاړی حمیدالله یوسفزی د افغانستان ملي لوبډلې روزنه کوي. اخوا د افغانستان ملي لوبډلې د دوو سیالیو نیټې په ډاګه شوې دي. د کرکټ د یو متبر ویب سایټ کرک انفو د معلوماتو له مخې چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپله سیالي د اکتوبر په 23 نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کوي. دغه ویب سایټ وایي چې د افغانستان او هندوستان سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه د هند په ډیلی ښار کې وي. دغه راز د کرکټ نړیواله شورا تر اوسه پورې د دې لوبو په تړاو باندې کوم خبر نه دی خپور کړی. خو ویل کیږي چې د دې سیالیو پیل به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالیو تر ټولو جالب او مهمه لوبه د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه به د هند په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې ترسره شي.